یو ځل بیا خره غلې تاسو مشال رادیو ته وګیاست. دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبري ساعت کې زه پامیر ساحل در سره يم، خو تر هر څه لمخه ورزو شاهین بنیری ته چې د سیمه او د نړۍ له حاله خبر کاندي.
پړمبه مهم خبرونه د کراچۍ په ابراهیم حیدری سیمه کې په یو کور کې 14 درې کسان وجل دي. د پندې عدالت د پیپلز ګوند د مشر بنظر بټو د وجنې په مقدمه کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال لاره بنسي. ناپیژندل شوي وسلوالو په خیبر ایجنسی او پښتونخوا کې درې نور سکولونه په چاودیدونکو موادو الزولي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پنډي عدالت د بنظر بټو د وجنې په مقدمه کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی. پاکستان کې خبری رسنۍ وایي په پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د هیواد د پخوانی لومړی وزیر او پیپلز ګوند د مشر بنظر بټو په وجنه کې د لاس درلودلو تور دی. دغه مقدمه چې د راولپنډۍ په اډیاله جیل کې د ترهګرۍ ضد دی عدالت جج رانا مختار واوروله په دریم ځل د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیول حکم جاری کړ چې عدالت ته د وړاندې کېدو نه مخکې پکې ضمانت هم نشي کېدی. د کراچۍ په کورنګي ابراهیم حیدری سیمه کې په یو کور کې 14 شوې چې لامل درې کسان مړه او نور یو شمېر جوبل شوي دي. د 14 سره د کور ودانۍ هم را غورځېدلې ده. عیني شاهدین وایي چې د ودانۍ دننه ځینې کسان ګیر شوي هم دي. پولیس وایي چې د پیښې د ځینې دوه کسان نیولي دي چې د دغه پیښې په اړه ورباندې شک کېدی شي. لیبیا کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د واکمن معمر قذافی پلویانو او مخالفینو د مختلفو ښارونو د نیولو دعوی کړی دی. د لیبیا د سرکاري ټي وي تر مخه د ټریپولی نه 50 کیلومتره لري زاویه ښار کنټرول حکومت ترلاسه کړی. بل پلا د حکومت مخالفینو د درنې جګړې تصدیق کړی دی او دعوی کړی ده چې د ښار کنټرول د دوی سره دی. راپورونه وایي چې په زاویه ښار کې د نښتو پر مهال تر اوسه 1.5 کسان وجل شوي دي. بلخوا نړیوالو پولیسو یا انټرپول د واکمن معمر قذافی د هغه د نږدې ملګرو او د کورنۍ د 15 غړو پر ضد نړیوال خبرداری خپور کړی دی. د نړیوال پولیس لخوا د خبرداری مقصد د ملګرو ملتونو لخوا په لیبیا د بندیزونو په عملي کولو کې مرسته کول دي. ناپیژندل شوي وسلوالو په خیبر ایجنسی او د پښتونخوا په کوهاټ او سوابه کې درې نور سکولونه په چاودیدونکو موادو الوزولې دي. چارواکي وایي چې د کوهاټ په ترکی اسماعیل خیلو او سوابه کې په دوو سرکاري سکولونو بریدونه شوي دي چې په نتیجه کې د ودانو تعمیر ته زیان رسیدلې ده. په خیبر ایجنسی کې د شپې په وخت یو های سکول الوزولې شوی دی. د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې د دې سره په خیبر قبایلی سیمه کې د لنګو شو سکولونو شمیره یو کم 50 ته رسیدلې ده. تر اوسه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې خواوشا 1500 سکولونه په چاودیدونکو توګه لوزول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی دی چې د ناموس رسالت قانون به په هیڅ قیمت غلط استعمال ته پرې نږدي. اسلام آباد کې د کینیډا یو وفد سره په خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل د هیواد یو قانون به هم غلط استعمال ته پرې نږدي او واکمنې ډلې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره سلا مشورې پیل کړي دي چې د قانون د غلط استعمال مخه ونیسي. د پاکستان د تیل او د ګیس ادارې اوګرا د پیټرولیم مصنوعاتو کې د 50% د کمې نوټیفیکیشن جاری کړی دی. حکومت د تیل ګل په ورځ د پیټرولیم مصنوعاتو کې د 10% اضافه اعلان کړی و، خو د واکمنې ډلې د مرستیالو ګوندونو لخوا د فشار نه وروسته دا فیصله واپس اخیستلې شوې ده. د نوو نرخونو تر مخه پیټرول 6 روپۍ لیټر، ډیزل 2 روپۍ لیټر او د خاورو د تیلو قیمت به 4 روپۍ لیټر وي. بلخوا په نړیواله کچه د تیلو قیمتونو کې ریکارډ اضافه شوې ده چې وجه یې په لیبیا کې روانه جګړه او په منځني ختیځ کې تاوتریخوالی دی. دا د دې وخت د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د دې ترڅنګ کا رپورټونه خبرونه او شننې او تبصرې ګورئ نو هغه هم زموږ پر وپاڼه باندې پرتی وي. په پاکستان کې د اقلیتي چارو د وزیر شهباز بھٹی د وژنې پلټنې روانې دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پر لویو سیاستوالو، پوځي چارواکو او کاروباري کسانو شویو بریدونو د امنیتي ادارو پر کار پوښتنې پیدا کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ساتنې او پالنې لپاره یو مرکز جوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا د ښځو د چارو وزیره
دلته په پښتونخوا کې مونږ لومبي ځل باندې یو اکټ ماشومانو لپاره پاس کړی دی. نو چې څومره اوم د ماشومانو د حفاظت لپاره کارونه دي هغه ټول بکیږي.
او په پېښور کې یو یولس کلن ماشوم له سندرو ویلو سره ډیره مینه لري.
لګارو په بلې رالی گاونډې مان دي زلګې وړې دې د ګل غټې.
دا او نور رپورټونه درته په دې خبرونه کې لرو له مشال رادیو سره اوسئ. د پاکستان د اقلیتي چارو وزیر شهباز بھٹی وروستي رسومات په اسلام آباد کې ادا کړل شول. تر دې وروسته د نوموړي د مرګ پلټنې روانې دي. نوموړی د چهار شنبه په ورځ په اسلام آباد کې هغه مهال نامعلومه وسلوالو وواژه کله چې دی د خپل کور نه د خپل مور لیدو دپاره کور ته تللی و او د راوتو په حال کې په موټر کې ناست و. نو اورپکې راغلل او د ده ډرایور اول له ځان سره کابو کړ او تر هغې وروسته یې په ده باندې ډزې وکړې. دا په ژوبل حالت کې روغتون شفا هسپتال یا روغتون ته ویوړل شو او هلته معلومه شو ډاکټرانو ویل چې دای مړ شوی دی. نو د مرګ پلټنې روانې دي. تر دې مخکې د جنوري په څلورمه نیټه د پنجاب صوبې گورنر سلمان تاثیر هم په اسلام آباد کې د خپل ساتونکي له لاسه ووژل شو. په دې اړه باندې تازه حال راته له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال سراج زهیر راکوي.
درې ورځې وړاندې اسلام آباد کې وجلې شوې د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بھٹی د وژنې پلټنې روانې دي. ولې بلخوا د سیاسي او قانوني چارو کارپوهان وایي چې د شهباز بھٹی د وژنې د کیس پلټنو خبرونه به هم صرف تر د بیانونو او کمیټو جوړولو پورې محدود پاتې شي او هیڅ نتیجه به یې رابرسېره نه شي. اسلام آباد کې رسنو سره خبرو کې رحمان ملک وویل
د شهباز بھٹی د وژنې لړکی مونږ ته ځینې ثبوتونه ترلاسه شوې دي. زه تاسو ته دا هم ویم چې د شهباز بھٹی د ډرایور په بیانونو کې تضاد و. نو ځکه هغه په حفاظتي تحویل کې اخستې شوې دی او د هغه نه نورې پلټنې روانې دي او ډېر زر به مونږ څه نتیجې ته ورسو او د دې پیښې په اعلی کچ تحقیقات روان دي. او زه د میډیا د لار ولسته هم دا ویم چې که د دې پیښې په اړه چا سره سم معلومات وي نو اسلام آباد پولیسو ته دې ورکړي.
د رحمان ملک د دې بیان په ترڅ کې د قانون او سیاسي چارو کارپوه منن بچا مشال ریډیو ته وویل د کورنو چارو وفاقی وزیر رحمان ملک وینا ده چې د شهباز بھٹی د کیس لپاره جوډیشل کمیشن جوړولې شي او د لړکی د قانون د وزارت سره صلاح روانه ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې د شهباز بھٹی چې د پاکستان د لګکیو د چارو وزیر و د هغه د وژنې په اړه د پلټنو په اړه باندې دا رپورټ واورید. اوس په همدغه موضوع باندې ګارډین ورځپاڼې کې خبریال محمد حنیف یو لیکنه کړې ده چې پکې په پاکستان کې د مذهب په نوم په تشدد د حکومت ولس او مدني ټولن لخوا په غلي پاتې کېدو باندې بحث شوی دی. خبریال لیکي چې په پاکستان کې خاموشي د کفر یا د توهین رسالت یا د پیغمبر د سپکاوی یا د قران د سپکاوی مور ده. شاهین بونیره چې د مشال رادیو خبریال دی دغه مقالی مهمه برخه دروروي.
محمد حنیف په خپل تبصره کې لیکي کله چې یو پولیس والا د پنجاب گورنر سلمان تاثیر اوجه نو ډیرو خلکو د دغه عمل مرسته وکړه. دو میاشتې وروستو مذهبي عالمانو مونږ ته وویل چې عام اولس چونکې په مذهبي معاملو نه پوهیږي نو یوازې هم دوی په دغه اړه خبره کولی شي. هر چا فکر کاوه چې دا یو ډیر ظالمانه احساس را پیدا کړي او بیا ټول خاموش پاتې شو. د پیپلز پارټي حکومت خاموش شو ځکه چې خپل حکومت له دوام ورکول غوښتل. د میډیا روخان فکران غلي شو ولې چې هغوی هم نه غوښتل چې څه د تاثیر سره وشو د هغې سره هم داسې وشي او د توهین په قانون کې د بدلون خبره په شا غورځول شوه او دغه شان د پاکستان مولانو یو لوی ګټه وکړه. لیکوال وړاندې لیکي چې مذهبي خلکو د پاکستان د انتشار او شور ښکار اولس ته وویل چې خلی بند کړي او پر دې عمل کې ورته ټول خلک چپ پاتې شو. خو کله چې د پاکستان د اقلیتونو وزیر شاباز بټي په اسلام آباد کې ووژل شو نو دوی یو ځل بیا په ټي وي چینلونو راښکاره شو د دغه وجنې غندنې وکړه او وی ویل چې دا د دوی اسلام او پاکستان پر ضد سازش شوی دی. هم هغه خلک چې په یو قتل خوشحالي کړي و نن دا سخکاری چې په ځان په خپل ترس کوي. محمد حنیب لیکي د توهین په قانون د بحث موضوع داوا چې هغه خلکو ته څنګه سزا ورکړي شي چې د اسلام د پیغمبر یا قران پاک په شان کې ګستاخی کوي. خو د پاکستان مولان او مفتیان په ډیر لږ وخت کې په دې بریالي شو چې د خدای پاک په حکم او د دوی په خپل وینا کې فرق د مینځو باسي. یو پاکستانی هم په دې پوره نه پوهیږي چې کومې خبرې د مذهبي قدرونو په توهین کې راځي او کومې نه. د یوې مقدسې هسته توهین او په یو داسې قانون کې بدلون چې یو څو مولانو جوړ کړی دی دا دوه جدا جدا خبرې دي. خو مولانو دغه فرق د منځه وړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې ځای په ځای داسې بینرونه لګولې شوي دي چې ورباندې د سر د تن نه د غوسولو خبرې دي. دا ناره داسې ښکاري لکه څنګه چې د ورلډ کپ خپله ناره یا سندره ده. نو اوس خبره دې ته را رسېدلې ده چې د اختلاف په بنیاد د خلکو وجل هم آسان شوی دي. محمد حنیف لیکي په پاکستان کې خاموشي د هر یو کفر مور ده. ډیر پاکستانیان د دې کفر مرتکب شوی دي او هم په دغه وجه ورته سزا ملويږي.
د پاکستان د لګکیو د چارو د وزیر شهباز بټي د وژنې په اړه باندې دغه د محمد حنیف مقاله و په ګارډین ورسپانه کې خبره شوې و. شاهین بنیری لدی مهم ټکی راخستی و. په پاکستان کې د اقلیتي چارو د وزیر شهباز بټي وژنه بیا د دینه مخ کې د سلمان تاثیر چې د پنجاب صوبې گورنر و د هغه وژنه د دې ترڅنګ په اعلی پوځي چارواکو باندې لکه بریګیډیرانو باندې په اسلام آباد کې بریدونه د دې ترڅنګ په کاروباري شخصیتونو باندې په پاکستان کې په پلازمینه اسلام آباد کې بریدونه دا داسې خبرې دي چې د ټولو د امنیتي ادارو په کارکردګۍ باندې په کړو چارو باندې پښتنې را پیدا کړې دي او دا خبرې د دغه هیواد سیاستدانان کوي. د دې هیواد سیاستوالان وایي چې امنیتي ادارې اخر څه کوي او ولې په اسلام آباد چې د پاکستان پلازمینه ده په دې کې د دې هدفي وژنو مخه نشي نیولی. په دې ترڅ کې د سیاسي سیاستوالانو لوري د پاکستان د کورنیو چارو پر وزیر رحمان ملک باندې دا فشار هم زیات شوی چې هغه د استعفا ورکړي. خو رحمان ملک وایي که زه استعفا ورکم نو امن به راشي او که څنګه. په دغه پښتنو ته د ځواب ورکولو هڅه په دغه رپورټ کې زمونږ خبریال ریاض مساخل کړی ده. راځي چې واورو.
اسلام آباد چې د پاکستان سرخار دی او د ټول ملک قانون سازي هم دلته کیږي. هم د اسلام آباد کې پسونو وزیران مشیران او نور ملکی او غیر ملکی پانګکاران او کاروباری خلق اوسیږي. د اسلام آباد د نوم اورېدو سره د ملک په نورو سیمو کې اوسیدونکو خلکو په ذهن کې د یو پرمنه او پرسکون خار نقشه راشي. ولې په دې وروستیو کې پرله پسې د ناامنیو پیښو دولس دغه تصور بدل کړو. تیر ورځو کې د اقلیتي چارو د پاره وفاقي وزیر شهباز بټي د آیټ په مرکز کې نامعلومه کسانو په ډزو اوښتو ولې ملزمان خ په اسانه په تیښته کې بریالي شو. د دې نه دوه میاشتې وړاندې یعنی په 4 جنوري د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د اسلام اسلامآباد په اف سیکس کوسار مارکیټ کې خپل محافظ په ډزو وجلو. دغه شان مونږ لکشا ته لړ شو نو آی 84 کې بریګیډیر سهیل احمد د نامعلومه وسلوالو د ډزو ښکار شو. ولې دې پیښه کې د هغه ډرایور سره سره سهیل احمد په خپل هم جوبل شو. د دینه یو نیمه میاشت پس په جی 11-2 کې یو بل بریګیډیر موین الدین د نامعلومه ترهګرو د لاسه د اجل ښکار شو. په 2 سپتمبر 2009 د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمی باندې د هغه د دفتر مخته په میلوډي کې ماسپخین 3:30 بجې حمله شو چې پکې نوموړی جوبل شو او ورسره په ډیوټي ولاړ پولیس والا مړ شو. د اپریل په 13 نیټه کال 2010 اف 84 کې د چین یو کاروباری تن چارلس ینګ چاپډزو وجلو. دغه شان پخوانی اټارنی جنرل محمد سردار خان هم د تیر کال فروری په 3 نیټه هغه وخت وجل شو کله چې هغه د خپل لور لیدو لپاره جی 11-2 ته راغلی وو. د پورته ذکر شوی ټولو پیښو طریقه کار قریبا یو شان دی او تر دې دمه د گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز حسین قادری نه سربیره بل یو ملزم هم نه دی نیول شوی. په دې اړه چې کله مونږ د اسلام آباد د پخوانی پولیس مشر کلیم امام سره تماس ونیولو نو هغوی د ذاتی مصروفیاتو په وجه خبرې اترې ونه کړې. دغه شان ڈی آئی جی اسلام آباد بنیامین هم د مصروفیاتو په بانا د خبرو نه ځان خلاص کړو. ولې د داخله چارو دپاره د قائمه کمیټې یوې غړې میرمن بشرا گوهر مشال ریډیو ته وویل چې دا یقینا د سیکیورټی ادارو ناکامي ده او وزیر اعظم او داخله وزیر لا د دې ناکامۍ اعتراف وکړ دی. میرمن بشرا گوهر وایي شان پخوانی داخله وزیر آفتاب احمد خان شیرپا وې چې د اسلام آباد په سړکونو د ناکو سره صرف عام ولستا تکلیف رسی او زموږ د پولیسو روزنه هم د هاغه معیار نه ده چې د داسې منظم پیښو مخنیوي وکړي. نو موړې وای
بنیادی طور باندې یو خو چې څوپورې زموږه انټیلیجنس هغه صحیح نه یي او مخکې نه دا وی حکومت هغه نه اعلانې دا سره داسې نه شي او کې دی بل دا چې زموږه د اسلام آباد پولیس د دې لپاره دا وی تربیت ما شاته نه شوي چې هغه دا دهشتګرد یا داسې خلک چې کوم دی کې دا کاروي کوي هغه مقابله وکړي شي. یو بل خبره دا ده چې انویسټیګیشن زموږ ډېر کمزورې دي. څوپورې انویسټیګیشن صحیح او نه شي او هغه زاره
د پولیسو د روزنې او اسلام آباد کې مخ په زیاتیدونکو پیښو په حق لا د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر عزیز خان وې چې پولیس تر یو خاص حده د جرمونو مخنیولی شي. د دې نه زیات مخنیوي د خ او پرمختللي ملکونو پولیس هم نشي کولی. خو د اسلام آباد د پیښو لوی ناکامي د استخباراتي ادارو ده چې یا خو دوی معلومات نه لري او کلری هم نو هغه یو بل سره نشریکوي. عزیز خان وای
ټریننګ ورکړی شوی دی، اکوپمنټ ورکړی شوی دی. یو داسې وخت داسې سچویشن لپاره چې کوم مونږ ته یو په ژوند یو پنځه لس کاله مخکې دا د نارمل کرایم یو ګلاسې په ټولې دنیا چې دا قدم کېږي بیګلی ژوند کېږي ملګونه ژوند کېږي خو چې دا ژورې سچویشن لږ زیات شي نو هغې لپاره بیا پولیس انفکټیو شي. خو په دې ادوانس کنټریز کې چې کوم د چا ډېر ښه پولیس دی ولکم دا چې
ډزو د پیښو نه سربیره اسلام آباد میریټ شاودنی او آب پاره کې په پولیسو شوې ځانمرګي برید هم په سیکیورټی او استخباراتي ادارو ډېرې ګوتې راپورته کړې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
غږ
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د خیبر پختونخوا حکومت د بی سرپرسته ماشومانو د ساتنې او د روزنې لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا اسمبلی په لومړي ځل د ماشومانو د ساتنې یا د تحفظ یو قانون جوړ کړی او منظور کړی هم دی. نو د دې ادارې یا د مرکز جوړښت د یاد شوی قانون تر مخې ممکن شوی دی. په دې اړه د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان له پیښوره رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا کې د غریبو او بیوسه ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې لپاره د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو په نوم یو مرکز جوړ کړی شو. دا مرکز به د سماجی خیر خیګړې او زنانو د پرمختګ صوبایي ادارې د سور لاندې کار کوي. د یونیسف او د سویټزرلند پرمختیایي او مرستندوی ادارې یا ایس ڈی سی په مرسته قائم کړی شوی دا مرکز به ټول خیبر پختونخوا کې د هر قسمه غریب او بیوسه ماشومانو پالنه کوي او تر څو چې دا وړو خپل مور پلار ته نوی ورکړی شوی نو دوی به پالنه جاری ساتي. په دې حقله د سماجی خیر خیګړې او د زنانو د پرمختګ صوبایي وزیر ستاره ایاز مشال لیډو ته صدارنګ وي.
پختونخوا کې مونږ لومبي ځل باندې یو اکټ ماشومان لپاره پاس کړی دی. نو چې څومره اوم د ماشومان د حفاظت لپاره کارونه دي هغه ټول بکیږي. دا یو لومبي قدم و چې مونږ دلته کې یو سینټر کولاو کو د هغه ماشومان له چې کوم په دې روډونو باندې دي یا مور پلار په کې یا په اسې دغه باندې چې کوم د مونږ د خیر غواړي کوم ماشومان په لارو کې هغه زیاتره وړې وړې ماشومان یې کتا سو ګوري د شپې 12 بجې هم په دغه کې هغه سره هغه د هغه ماشومان سکیورټی
بلخوا د ماشومانو دغه مرکز سره د خپل مرستو په حق لا د یونیسف په خبر کې د عملیاتو مشري پرکو هننن مشال لیډو ته ویل
او افیس ټوګیدر وذ د سویس فاندینګ هاز پټ سم فډریت
موږ د سویټزرلند په مرسته دغه مرکز ته د ماشومانو د ضرورت لپاره هر قسم سامانونه ورکړی دي چې پکې د سبق لپاره کتابونه کمپیوټر د سکول نظام او د اړوند لوګو سامانونه هم ورکړی کیږي. دین علاوه چې کوم عمله ده د هغه به هم مالی مرسته کوو. موږ دا نه غواړو چې د ماشومان ټول عمر هم دلته پاتې شي بلکې زموږ زور په دې خبر دی چې د ښه تربیه او تعلیم وروسته دوی خپل خپلوانو او مور پلار ته حواله کړی شي او تر کومه پورې چې دوی خپل مور پلار یا خپلوانو ته نوی حواله شوي تر هغې به دوی ته یو تعلیمي او محفوظ ماحول ورکړل کیږي چې پکې به نه یوازې د دوی د صحت او خوراک د لوبو بلکې د آرام خیال هم ساتل کیږي. په دې موقعه د خیبر پختونخوا د لوبو صوبایي وزیر سید عقل شان علاوه پاکستان کې د یونیسف مشر او د ایس ڈی سی یا د سویټزرلند مرستندوی او پرمختیایي ادارې مشر هم دستوري ته وینا وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
پښتو وای مشال ریډیو ور.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. په لیبیا کې د حکومتي ادارو له لوري ویل کیږي چې د زاوی خار واکې بیرته ترلاسه کړي دي. خود حکومت مخالفه مظاهره کوونکي وایي چې زاوی اوس هم د دوی په واک کې ده. هلته بیا په پلازمینه ترابلس یا تریپولی کې بیا مظاهره پیل شوې دي. په دې موضوع زموږ خبريال اسرار عالم مومند د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې دغه رپورت ژباړه دروړوي.
د راپورونو تر مخه په لیبیا کې د ولسمشر مومر قذافي د پوز لخوا په حکومت مخالفه یاغیانو تازه تشدد کې اتلس کسان وژل شوي. دا نختي روس له غیره مخته شوي چې د ولسمشر پلویانو د حکومت مخالفه یاغیانو څخه د زاویا خار کنټرول بیا ترلاسه کول غوښتل. په وژل شوو کسانو کې د یاغیانو یو مشر او پخوانی پوځي چارواکی حسین دربوک هم وژل شوی. نن سهار په زاویه خار کې نختي روس له هغه شروع شوې چې پروند ماسپخي منځ وروسته د ولسمشر مومر قذافي پوځ د جنگي جازونو ټینکونو او د نور درنې وسلې د لارې په حکومت مخالفه مظاهره چانو برید وکړو. د زاویه هسپتال چارواکی وایي چې په دې برید کې لکتر لګه اتلس کسان وژل شوي او نور یو سل شل کسان جوبل دي. د لیبیا سرکاري ټلویزیون وایي چې د دې برید په نتیجه کې پوځ د یاغیانو څخه د زاویه خار کنټرول بیا اخیسته. ولی عینی شاهدین وایي چې خار اوس هم د حکومت مخالفه یاغیانو په قبضه کې دی. د د دې ترڅنګ د هیواد په مشرقي برخه کې د بحیره روم خو شاسمو کې د تیلو د بندرګا سره نږدې حکومت مخالفه یاغیانو د پوز پر ضد پرمختګ کړي. د راپورونو تر مخه د غلطه کې هم دوه کسان وژل شوي. همدارنګه حکومت مخالفه یاغیان چې دا مهال د هیواد په مشرقي برخه قبضه لري هڅه کوي چې خپل کنټرول د سرخار تر ابلس پورې وغځوي. بلخوا د تیر زیارت پر ورځو د امریکا ولسمشر بارک اوباما اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګینې لیبیا د اوږدمهاله خانه جنگ په لور روانه ده.
دلته کې د حکومت پر مخ نه تللو خطر دی، کوم چې په راتلونکي کې خونړۍ بڼه اختیارولی شي او داسې څه شته چې موږ یې په پام کې نیسو. زه دا خبره یقیني کول غواړم چې امریکا دا صلاحیت لري چې په داسې خرابیدونکو حالاتو باندې خپل غبرګون ښکاره کړي چیرته چې د بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي.
If the situation deteriorated in such a way that you had a humanitarian crisis.
نن په سرخار ترابلس کې یو وار بیا په اوس په حکومت مخالفه مظاهره چانو ډزې کړي او اوخ کې بیانونکي گیسونه یې هم استعمال کړي. دا مظاهره پروند د جمعې منځروستا شروع شوه. د دې ترڅنګ حکومت په سرخار کې د هټولونو څخه د بهرنو جرنلستانو په وته هم بندیز لګولې. بلخو د لیبیا چارواکي وایي چې هغوی د القاعده سره اړیکې لرونکو خلکو لخوا د ممکنه بریدونو له امله د بهرنو جرنلستانو په وته بندیز لګولې. امریکا بار بار وایي چې مومر قذافی دې زر تر زر خپل استعفا ورکړي. همدارازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند فیلیپ کراولی ویلي چې د لیبیا ولسمشر مومر قذافی ته ولس ماتې ورکړي.
موږ د روان تشدد په اړه ډیر اندېښمن یو او دا ویر سرګندېږي چې دا تشدد به د خانه جنگي بڼه خپل کړي او له دې څخه د ځان ساتلو لپاره یوازنی لاره دا ده چې مومر قذافی له جنگ څخه خلاص واخلي او یو طرف ته سي او په لیبیا کې د نوې مشرتابه لپاره دروازې پرانیزي.
د مومر قذافی حکومت او بهرنی خبريالان د لیبیا مغربي برخې ته بوتللی وو چرته چې خلکو د مومر قذافی په ملاتړ کې ناری وهلي. خو دغه خبريالان وایي چې په دغه سیمو کې یو شمېر کورونه وران ویجاړ پراته دي او په دیوالونو د حکومت مخالفه ناری لیکل شوی کوم چې په دغه سیمو کې د مومر قذافی خلاف مزاحمت خای.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست او تاسو د اسرار عالم مومند دغه رپورت واورید چې د لیبیا د اوسنی حالت پاړو.
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اوس ورزو د واشنگتن پوسټ یوې مقاله ته د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تګلارې په اړه باندې د مقاله خبره شوې ده. د دې مقاله سرلیک دی د منځنی ختیځ لپاره د اوباما کمزوري تګلارې. زموږ همکار بوریوال کاکړ دغه مقاله لوستې ده او غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې په عربي نړۍ کې د بدلونونو د ملاتړ کولو په لړ کې د خپلو روایتي ملګرو لکه اسرائیل او سعودي عرب په پام کې نه نیولو سره ولسمشر باراک اوباما ډیر خوشبینه دی چې په دې هیوادونو کې به جمهوري حکومتونه ډیر مستحکم وي او د کوم له کبله چې په دې سیمه کې د امریکا ګټې نورې هم زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې تګلارې ریښې تر هغه وخت پورې رسیږي چې کله ولسمشر اوباما د خپلې دندې په لومړۍ ورځو کې وو او هغه وخت د احساس کاوه چې د امریکا او عربي نړۍ ترمنځ اړیکې پرې شوي وي. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم ولسمشر اوباما د 2010 کال د اگست په میاشت کې د سیمې د مشرانو د راغونډولو په لټه کې ښکارېده خو هغه امر وکړ چې ادارې دې په دې سیمه کې د بدلون لپاره چمتو سي. شپږ میاشتې وروسته د تیونس او مصر په کوڅو کې د دې هیوادونو د ولسمشرانو پر ضد احتجاج پیل شو خو دې مشرانو د واشنگتن له لورې کوم ملاتړ ونه لیدی. اوباما ځکه په دې هیوادونو کې د ولسمشرانو ملاتړ ونه کړ چې هغه په دې پوهېدی چې په دې هیوادونو کې په واک کې بدلون یو مثبت پرمختګ و. ورځپاڼه لیکي چې سپینه ماڼۍ په انډونیشیا، فلپاین، سربیا، پولینډ او چیلی کې د وړاندې راغلو سیاسي بدلونونو په اړه پلټنې کړي دي. له دې څخه امریکایي چارواکي په دې نتیجه رسیدلي دي چې په دې هیوادونو کې د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره اپوزیشن ډلو ته په چټکۍ سره واک سپارل پکار دي او د سیاسي مندیانو د خوشی کولو په شان ګامونه اخیستل پکار دي چې په دې هیوادونو کې د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو لپاره لاره هواره کړل سي. ورځپاڼه لیکي چې د استخباراتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په دې هیوادونو کې اسلامي سخت دریځ ډلې داسې نه ښکاري چې د بدلون دا لړۍ دې په خپلو لاسونو کې واخلي. واشنگتن پوسټ د ترهګرۍ د مخنیوي د چارو د یو کارپول خولې لیکي چې داسې خطرونه همسته لکه په مصر کې د استخباراتو د ادارو کمزورتیا او له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدل. خو د همدې کارپو په وینا القاعده په دې کې نه ده بریالی سوی چې د تاوتریخوالي له دې حالاتو څخه ګټه واخلي. ورسپانه د استخباراتي چارو د کارپو له خولې لیکي چې د امریکا او مصر ترمنځ اړیکې به کېدای سي چې له پخوا څخه بدلې وي، خو په دې کې څه تاوتریخوالی نه ښکاري. هغه ځکه چې اخوان المسلمین په پارلماني ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره تابع نه سي، خو د ولسمشرۍ لپاره نوماند یا امیدوار نه لري.
تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. دا مهال په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. په دغه 5:30 بجو په وخت باندې به تاسو ته خبرونه هم خبرو کړو. شاهین بنیرای به درته خبرونه وړاندې کی، او تر هغه وروسته بیا د افغانستان په موضوع باندې یو دوه رپورټونه لرو، او بیا د سیمې رپورټونه لرو لکه په پاکستان کې د پټرولو د نرخ د لوړېدو په اړه. شاهین بنیرای سټوډیو ته راغلی دی، له هغه نه د خبرونو سرټکی اورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د کراچۍ په ابراهیم حیدری سیمه کې په یو کور کې 14 شوی دا چې له عمله درې کسان مړه دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال لاره بدسي. ناپیژندل شوي وسلوالو په خیبر ایجنسۍ او پښتونخوا کې درې نور سکولونه په چاودیدونکو موادو لزولي دي، او د پنډۍ یو عدالت د پیپلز ګوند د مشرې بېنظیر بوټو د وژنې په مقدمه کې د پخواني ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی.
خبرونه مو له شاهین بنیری واوریدل. تاسو مشال رادیو ته غوږیاست. اوس د افغانستان په اړه یو خبر لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وایي د پولیسو لیکو ته د ښځو د راجذبولو لپاره به یو پراخ کمپین پیل کړي. بسم الله محمدی دغه خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا د ښځو د نړیوالې ورځې چې د مارچ په 8 نیټې سره سمون خوري د لمانځنې په غونډه کې وکړه. نوموړی وایي د ښځینه پولیسو د شمیر د زیاتوالو لپاره هلی ځلې روانې دي. په عین حال کې له موجودو محدود شمیر ښځینه پولیسو یې هم یو شمیر د امکاناتو له نشتوالي ګیله کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ ته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ښځینه پولیسو ته سخت اړتیا لري، او د پولیسو لیکو ته د هغوی د جلب او جذب د بهیر د ګڼېتوب لپاره به یو پراخ کمپاین پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وایي په پولیسو کې باید د ښځو شمیر لږ تر لږه 5000 ته ورسیږي، په داسې حال کې چې چارواکي وایي تر اوسه پورې د ښځینه پولیسو شمیر څه کم زرو ته رسېدلی دی. ښاغلی محمدی د کورنیو چارو وزارت لخوا د 8 د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ بلل کېږي د لمانځنې په غونډه کې وویل
وزارت امور داخله
دی وایي د کورنیو چارو وزارت د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو ګډون او برخه اخیستنې ته شدید اړتیا لري، او په ملي لیکو کې د ښځو د لږ تر لږه شمیر تر پوره کېدو پورې چې 5000 کېږي خپل ماموریت بشپړ نه بولي. موږ د ملي پولیسو په ټولو برخو کې د ښځو ګډون ته شدید اړتیا لرو. د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري چې د ملي پولیسو په لیکو کې د ښځو د ګډون لپاره پراخ کمپاین پیل کړي. ښاغلی محمدی په غونډه کې له حاضرو په لسګونو ښځینه پولیسو نه وغوښتل چې د دې کمپاین په ترڅ کې د هر یوه دوه درې نورې ښځې د پولیسو په لیکو کې کار کولو ته وهڅوي. نوموړي همداراز وویل پولیس به د وسلوالو مخالفینو لخوا د نجونو د ښوونځیو د سوځولو د مخنیوي لپاره هم اقدامات لا جدي کړي. بلخوا د پولیسو په لیکو کې له موجودو محدود شمیر ښځو څخه یې هم یو شمیر د امکاناتو د نشتوالي په اړه شکایت کوي. جانارا چې درېیمه ساتنمند ده او د کابل ښار په اومه حوزه کې دنده لري، په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ولا د کار په ساحه کې ستونزې دغه دي چې یو لږ څه د آشاو باتا دغو شیانو نه لږ ذره مشکل لرو، یا د سالانه چې ټول خورځابتان لرو، ساتلمنان دي، مثلا افسران دي، زیاتره خلک سالانه لري، مجهز نه دي. نو داسې نه البسای مجهز ده، نه آشا مجهز ده، نه باتا مجهز ده.
په عین حال کې د کورنیو چارو وزیر په خپلې وینا کې وویل چې د ښځینه پولیسو د جلب او جذب لپاره پوره امکانات لري. ښاغلی محمدی همدار زیاته کړه د ښځینه پولیسو د شکایتونو لپاره ځانګړی صندوق هم رامنځته شوی دی. سربیره پر ښځینه پولیسو داسې شکایتونه هم شته چې په عمومي توګه افغان پولیس د تجهیزاتو او امکاناتو له پلوه له جدي ستونزو سره مخ دي، چې افغان چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې په مرسته د هواري لپاره هلې ځلې روانې دي.
په افغانستان کې د پولیسو لیکو ته د خځو د راجذبولو لپاره په پراخ کمپاین پیلولو په اړه باندې مو د احمد زبیر ژمن رپورټ واورید. دې ته ورته موضوع یوه بله ده چې متحده ایالاتو افغانستان ته د 30,000 اضافي عسکرو د استولو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو د ظرفیتونو یا د وړتیاو د لوړولو ژمنه هم کړې وه. دا مهال شاوخوا 1,05,000 بهرني عسکر د افغانستان له 2,00,000 امنیتي ځواکونو سره یو ځای خدمت کوي. د دغه کار اغیز ډیر زیات دی. په هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د وسلوالو سنگرونو لمنځه وړل شوی دی او پخوانی وسلوال د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذبیږي. په دغو ولایتونو کې خلک په کاروبار اخته شوی دي، خوندي پکې پرانیستل شوی او ځوانان د کارونو د انسجام په مخه غونډې جوړوي. دا د واشنگتن ټایمز ورځپاڼې سریزه ده چې تفصیل به یې له جاناقا الکوزی واورو.
په افغانستان کې پرمختګ نازک دی، خو د عسکرو زیاتوالی واقعي دی. خبری رسنۍ په زیاتو مواردو کې د افغان امنیتي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو په اړه زیات څه نه وایي او ټول پام یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو هلو ځلو ته اړولی دی. ورځپاڼه لیکي افغان امنیتي ځواکونه خپل وطن ته د خدمت پر مهال د امریکایي عسکرو تر څنګ وژل کیږي او د افغان عسکرو د مړینې او تلفاتو شمیر د بهرنیانو په پرتله یو نیم برابره دی. واشنگتن ټایمز زیاتوي امریکایانو افغان ځواکونه روزلي او له دوی سره اوږه په اوږه جنګیږي. په کومه اندازه چې موږ امریکایان د خپلو عسکرو قربانۍ ستایو، په هماغه اندازه باید د افغان ځواکونو قربانۍ او فداکارۍ هم وستایو. د ورځپاڼې په باور افغان عسکر او پولیس چې د خدمت په جریان کې وژل کیږي باید د شهیدانو او قهرمانانو په توګه یاد ژوندی وساتل شي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي د نړیوالې ټولنې له مرستې او همکارۍ پرته د افغان ځواکونو روزنه او پراختیا ممکنه نه ده او د تیر نومبر میاشت کې د پرتګال په مرکز لیزبن کې د ناتو په مشیزي غونډې کې موافقه وشوه چې نړیواله ټولنه به تر 2014 کال پورې افغان ځواکونه روزي او له دغې نیټې وروسته به هم له افغان پوځ او پولیسو سره د نړیوالو مرستې دوام وکړي. د لزبن په غونډه کې متحده ایالاتو په ډاګه وویل چې له افغانانو سره د دوی د راتلونکي جوړولو په کار کې مرستو ته ژمن دي. واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې د ناتو روزنیز ماموریت به په راتلونکو 2 کلونو کې د وسایطو د ترمیم، هوایی چلند او لوژستیک په برخو کې هم افغانان وروزي تر څو دوی په خپل ځان متکی شي. ورځپاڼه زیاتوي د افغانستان ملي پوځ چې په تیر وخت کې له روسي ډوله وسایطو او وسلو سره بلد و، په تیرو 2 کلونو کې د ناتو د عصري وسلو او وسایطو استعمال زده کړی او افغان پوځیانو ځانونه ښه رسولي دي. د عصري وسلو د استعمال په برخه کې د افغان پوځیانو پوهه او وړتیا په 15 څخه 15 ته پورته شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي یو وخت افغان عسکرو لیک لوست نه شو کولای او حتی د جنوبي حساب هم نوزده او د سواد د زده کړې کورسونو ته به یې زړه نه ښه کاوه، خو دا مهال هغوی د خپلو عصري وسلو په سنبالولو، په خپلو معاشونو او استحقاق پوهیږي او د خپلو کورنیو غړي سواد او تعلیم ته هڅوي. عسکر د بانکونو له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او داسې برېښي چې دوی واقعا عسکر او د پوره انضباط او ډسپلین لرونکي دي. ورځپاڼه د ایشیا فاونډیشن د نومبر میاشتې ټول پښتنې ته په اشارې سره لیکي په 2 افغانان وای ملي پوځ خوښ دی او په 3 افغانانو له پولیسو سره لیوالتیا ښودلې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د حمل په لومړۍ نیټې به جمهور رئیس حامد کرزی په یو شمېر سیمو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو عملیې پیل کړي او دا به په ډاګه شي چې د افغانستان په کومو برخو کې افغان ځواکونه له ناتو څخه قمانده ترلاسه کوي. د ورځپاڼې په باور د انتقال په عملي کېدو سره به ناتو او متحدین د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما هغه هدف عملي کړي چې وایي افغانان په خپله د خپل برخلیک د ټاکلو توان لري.
تاسو د جاناقا الکوزی هغه مقاله اوریده چې واشنگتن ټایمز ورځپاڼه کې خپره شوې او جاناقا الکوزی درته مهم ټکي اورول. تر یوې لنډې دمې وروسته بیا راځو د سیمې خبرونو ته.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
د پاکستان حکومت د مارچ له لومړۍ نیټې د تیلو په بیا کې د شاوخوا 10% زیاتوالی پریکړه وکړه، خو تر هغې وروسته بیا ورباندې سیاسي ګوندونو او د خلکو ډیر زیات فشار و نو دغه پریکړه بیرته واخیسته او 50% زیاتوالی بیرته راټیټ کړ. نو اوس دا مهال په پاکستان کې د تیلو د 1 لیټر بیا څه ده، د ډیزلو بیا څه ده، د پټرولو بیا څه ده لدی، او په پاکستان کې دغه پوښتنه چې ولې دا حکومت په بیا بیا د تیلو بیا کله اوچتوي او کله راټیټوي، د دغه پښتنې د جواب په تکل احمد عالمزیب خان چې د مشال رادیو خبريال دغه رپورت را لګل دي.
پنځه ورځې وړاندې حکومت د تیلو په نرخونو کې د 9.9% زیاتوالي وروسته د عام اولس او مخالف ډلو د فشار له وجې هم په دغه زیاتوالي کې لږ شان کمی راوستی دی، چې له وجې دغه نرخونو کې په یو لیټر کې د 8 روپو زیاتوالي په ځای تر 4 روپو پورې زیاتوالی شوی دی. دې لړ کې لومړی زیاتوالی د تیر میاشت په آخري نیټه شوی و، د کوم وروسته چې د یو لیټر پیټرولو نرخ د 3.5 روپو نه 8 روپۍ او یو لیټر ډیزل نرخ د یو کم 8 روپو نه 8 روپۍ ته رسیدلی و. ولې بیا د تیرې شپې حکمنامې جاری کېدو وروسته دغه زیاتوالي کې لږ شان کمی راوستل شو، چې له وجې دغه نرخونو کې په یو لیټر تیلو کې تر 4 روپو پورې کموالی راوستل شو. د حکومت له طرفه په 5 ورځو کې د دویمې حکمنامې جاری کېدو وروسته د یو لیټر پیټرولو نوی نرخ 8 روپۍ او 4.5 پیسې، د یو لیټر ډیزلو نوی نرخ 2.5 روپۍ او 1.5 پیسې، او د خاورو د تیلو نرخ 4.5 روپۍ او 5.5 پیسې مقرر شوی دی. د حکومت له طرفه په 3 ورځو کې د تیلو نرخونو کې زیاتوالی راوستل او بیا دغه زیاتوالی واپس اغستل یا دې کې لږ کمی راوستل دا د حکومت مجبوری ده، او که په دې اړه دوی سختکاره پالیسي نه لري. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه او سینیټر پروفیسر خورشید مشال رډوی ته وایي،
تاسو ډېرې مهمې مسلې ته پاملرنه کړې ده، په دې سپریم کورټ کې هم او بیا سټینډ کمیټه هم په دې باندې بحث کړی و. ولې حکومت په دې اړه خپل 3 کاله په سین لاو کړل او تر دې دمه یې داسې هیڅ قسمه کوټلې پالیسي رامخې ته نه کړه؟ روان کال جنوري میاشت په لومړۍ نیټه یې تیل ګران کړل، لسو ورځې وروسته دغه فیصله واپس واخیسته، بیا د تیرې میاشتې په 28 نیټه یې تیل ګران کړل او 15 ورځې وروسته یې دغه ګرانۍ کې لږ کمی راوستو.
د حکومت په دغه وروستني ګامونو چې کله موږ د آل پاکستان پیټرولیم ډیلر اسوسیشن چیرمین عبدالسمی خان نه پوښتنه وکړه چې دوی د حکومت د دغه ګامونو څخه اتفاق کوي او کنه، نو هغه په جواب کې وویل، حکومت ټول زور د تیلو په نرخونو اچوي. مونږ خدا وایو چې دا ټیکس د تیلو په ځای په نورو سیزونو هم لګې دی شي، لکه زری ټیکس، په صنعتونو ټیکس، یا داسې نور ډیر سیزونه شته چې په هغه د سره څوک ټیکس نه ورکوي، او په تیلو د ټیکس لګېدو وروسته د هر یو سیز په نرخ د دې اثر پرېوزي. او تر څو چې د تیلو د نرخونو د ټاکنې د ادارې اوګره خبره ده، نو هغوی خو صرف حکومت ته تجویز وړاندې کړي، نوره فیصله خو حکومت کوي چې د تیلو نرخونه زیاتوي کنه. او بل دا چې کله د تیلو نرخونه زیات شي نو زمونږ کاروبار ته هم زیان رسی، ځکه چې د تیلو په خرڅون کې هم کمی راځي.
قیمت بڑھتی ہماری سیل کم ہو جاتی ہے.
عبدالسمی خان چکل ہم دا پختر اوگڑا چکل حکومت یا اوگرا تیل گران کلی نو دیو ہم ہا وقت دغه تیل ګران خرڅوي، ول چې کله حکومت دغه درخونه کم کړي نو دی وای چې موږ ته حکمنامه نه ترلاسه شوی. نو عبدالسمی خان په جواب کې وویل چې دا هم د حکومت ذمہواری ده چې کم ډیلران داسې کوي نو د هغو په ضد دې کوټلي ګامونه پورته کړي. عالم زیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د هړتالونو او وښو ډب په موقع زیاتره لوی او واړه موټر پنخه کیږي، خو پر دې سربیره بیا هم واړه ګاډي په داسې موقعو اکثر په سرکونو چلیدونکو په نظر راځي. دا چې پر خطرو سربیره ولې واړه ترانسپورټران خپل کاروبار روان ساتي، ظفر کریمی چې د مشال رادیو خبریال دی په دې اړه د رکشو او د ټیکسي له ډریورانو سره خبرې کړې دي او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی.
کراچی ښار کې د هړتالونو په موقع کڅ هم لوی گاڑی په ځای ولاړ وي، خو واړه گاڑی لکه رکشا او ټیکسی د هړتال په موقع د ښار په بیلابیلو برخو کې چلیږي. د رکشو او ټیکسی چلون کې وای چې د هړتال په موقع کڅ هم د خوډه پیخي زیاتې را مخې ته کیږي او د رکشا او ټیکسی ډرایورانو ژوند په خطر کې هم وي، خو بیا هم دوی مجبور دي داسې حالاتو کې خپل کار مخ په وړاندې بوزي. څو تنو ډرایورانو مشال رډیو سره په خبرو کې خپل تاثرات دې ټکو کې شریک کړل.
نوم اکبر علی، تعلق میں دا سوات داغه د غربت د وجه چلی چې مونږه چھٹی نه شو کوله، کولی چې مونږه د ورځې غټو او ساری خرو چې یو ورځ مونږه ابسنٹ وو چھٹی وو غنو بیا مونږه بچو حالات خراب بیا درک نه لګي په دغه مجبورۍ په بنا باندې مونږه گاډي پاس
هړتالونو کې خوکار خی مخ کې صحیح اوس خنه ده اوس هغه شاندکاری لکه د عام ردو کې ته څنګه نو مزدوری دا روزی دا ګرځي بنا سبا وږي چې هغه ونه کې نو پری وسه وجہ دار چې نور څه کاروبار هم نشته دی کنه، یار چې دې کې پیسې ونه ګټو کور ته ونه سونه سبا خوري واړه پړک هم دای چې اوس سپاتا نه لګي چا گاړه مات کو چا مونږ ته نقصان اور اساو سل خبر پکې راتلې چې دغه ته سوچ وکونو بیا هم لکه مجبوری کنا انسان دے سو ګرورا نور کاروبارونه خو تا ته خپته ده چې په پاکستان کې نوکرۍ کم دي کاروبارونه شته نه خلک جاړي لګیا دي یار چې بس غرق شو نقصان ولې نه در را رسېدل شیشې ماتې ګړې دي خلکو ګټو باندې وشتې وو په دې شیرین کان کې ولې پارون مونږ باندې چلے خلکو ګټو باران ہونے کو مونږ ته رو تختیدو ته بھائی ولې گاڑی چلاوې ہڑتال لے
شکا چلوم کیس یار شو جوان خو تبا ده او بس اوس پساوي کشتونو رشکا ده یار نو مزدوری شته ایل پی جی دورا گرانه برای کورونه دی رو را دمون مسافر خلک یو کارتال پرس نه راو بس سو بخوری کور نه دخ کا دمون مساله ده بس مجبورای نه راو جو سو گرا ل شیشه ما ده کی الٹا نور نقصان نه دماغ کی ہڑتال کی شیشه را ده ما ده کڑو بیا شیشم ما پاکستان واجو لکه دخ کا اللہ بس کلمه وو پسنجرو چتو و ما کے ہڑے را گٹا و ما کے مون ہڑتال نو شکر بو بس بار بار اوت 8-900 من اوس خو هغه یام رځنه مزدوري نه
ما نوم عمران دی او دغه رکشه چلوم مزدوري خو هر رس خی خورتار په ډبل شي لگا چرتا ای بل ایک ډیر کی پرون می دا 4-5 تکړه دا
ډیر خطر راځي مونږ لپاره لیکن مونږ بس په دې روډونو راځو بس الله توکل نو پښتانه په دغه باندې وول خوري چې دا ټیکسی ډرایوران دی ټرک ډرایور دی چوکیدار دی بیلچه وای کی دا تعلیم یافته وینن کنه نن به ددو په هر ځای کې ملک په ټول پاکستان کې به ددو سیټونو
رکشا او ټیکسی چلون کې وای چې ورسته ورزه زیاتې دن کې گرانی په دې مجبور کړی دی چې سر په تل کې کېږدي او د ماخام د پاره حلال روزی پیدا کړي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. د مومند ایجنسی د پړانګار اوسیدونکو وایي که حکومت د دوی په سیمه کې د برښنا د پارچاو یا د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي او یا هم دغلته د مونډا په نوم د اوبو بند جوړ کړي نو د دوی د کر کروندې بهیر یا نظام به ورسره ښه شي. په دې اړه شاهنواز ترکزی چې د مشال رادیو خبریال دی رپورټ راکوي.
د پړانګار محمد ایجنسی زمیندار ورسوای چې که حکومت یا خو مونډا ډیم جوړ کړي او یا د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي نو بیا د هغوی زمینداری نور هم ښه کیږي. د پړانګار هوار ځمکه نشته خو د خاورو او د کڼو په لوړو لوړو غونډو اولس فصلونه کوي. په دې ځمکه فصلونه کرل څومره ګران کار دی یو زمیندار وایي.
ټیکټر خو جی بس پتش خیجه دا غو خبره کرا کوزی دا سره دوی دا واړی بس دا غینه بعد مکس بیلچی ملچی بس دا دوکشی پکې سازی کو خواري خو جی بس دا چې سونه غنی نو خبر شه وس جرب پټه دوجره پټه نو بده خامخ صدور 15 کس لګی د کوره او چې کوره نه به دړي مار بوله ګور را ولې بس نو پټه سمې نو بس مشکله خدا خو زمنګ نور سشتن خامخ بس د زمنګ خبر عمر دی او د سرم ژوند شه دا ونه کو نو بس نور سو وسیلم نشته او دا غنم هم جدا دل مغنم دی بس بارنه تم کړی
او شمس الرحمن وای چې د بجلی د لوډ شیډنګ د لاسه هغوی ته ډیر مشکلات جوړ شوی دی. هغه د ځای زمیدارو شمیرا هم صدا سے وخایله
یره صد درې سو کو یان یادول کنه مخکې وخت درې سو یادول لکه دی لاند س لا خلا په یو کوی سوبره جربه پټی تقریبا په یو بانی بس چا بانی شلی چا بان و دیر جربوی خلکو شل او دیر گزه بو کو یان م کنيستی رو به کې بورونه کړی ری چا 50 گزه او چا سلوی خو چا سو لکه دا هو دغه خبره لکنه رزی دی یره کلی خو ډیر دینو بس بیل بیل کلی نوې کلی خپل کلی دی کیرل خپل کلی دی بیاغي کې خپل خپل نمونه دي کنه ډیو ډیر خپل کلی دی دا ناصر کند دی ته وای دا خپل کلی شو وس خادی کس خپل کلی دی دسی مثال کوز جوړو بر جوړو پلوسیو
مراد ګل چی په اجاره او مزدوری د پړانګار د اولس زمکی کری هم د بجلی د لوډ شیډنګ ګیلې کوي او د کیمیاي سرو په ګرانوالی هم پریشان دی.
او ټماټر خدي خو لکه به قریب بیان کمزوري زمیدان کړو یو نو سبب 500 روپے ګنټه او 700 رسیدا خوري ورو ورو سبب 300 روپے بورې دا نو مطلب چې موږ دار طرف په زمیدار ته خورې کی الله بډي بسر کې 2 کیلو بوکو الله دې لاله له چټي زال شو غسان بہت کم بس کړم ما دې دې ښکالو مري ګیره میټول اس بینه شوره بده ورو دا دې کاړو خو
او دا زمیدار ولست مونډه ډیم د جوړښت پر د حکومت څخه او وغختل
لکه دا مشکلات بروشي لکه وڅ کم شروع ودی کنه بيدي لاړو بيلي رااله دغه به ختم شي دغه د وطن ته به گزارو شي دا وطن به بیا بس دوم مجیدات دي چې په کروڑو جزات دي اټول دي بيله ته پراتي ضروره بس بيته ته پراتي نو کې دي شي نه راغ نه کې دي شي که په موټو لګي داس مو ختم دي وبرو خيږي
نو بس تا خو خبره رچ دا ډې مو شي ټول علاقې ته پیدا رزان نه مونږ ته نه ټول مخلوق ته پیدا شي خو لیکن دا وجره چې دا ډېر په خوانه بساسي و خلک راضي او نندار سي کوي سر و سورنګان ورسي و شو خو لیکن بس لا قسمت کړه دې مونږ چې وښه خدا
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. په خیبر ایجنسی کې اوسیدونکو افریدی، شینواری او ملاګوري خپل شخړې اوس هم د جرګو مرکو له لارې هواروي. د قبایلو لپاره جرګه څومره ارزښت لري او دوی په څه ډول په جرګو خپل شخړې هواروي؟ راځي په دې اړه له خیبر ایجنسی د فرهاد شینواری رپورت واورو.
جرګه په پښتون کلتور کې ډیر ژور اهمیت لري. د دو فریقینو ترمنځ د امن، خیر او د سولې په غرض راغون شوی خلکو یا ډلې ته جرګه ویلی شي. په پښتون میشتو سیمو کې په وړه کچه باندې هم جرګې کیږي، خو ولې بیا د لویو کشالو د هوارولو دپاره لوی جرګې هم کیږي. جرګه د پښتنو هغه عدالت دی چې هیڅ لیکلی قانون نه لري، خو بس د سیمې یو څو سپینګیری یا مشران را جمع شي او د یوې لانجې د هوارولو دپاره جرګه جوړه کړي او د سیمې د رسم و رواج په رڼا کې پکې پریکړې وکړي. په پښتنو کې د یوې سیمې جرګې د بلې نه مختلفې وي، خو ولې بیا هم دومره لوی تضاد نه لري؟ او اوس دا چې په خیبر قبایلي سیمه کې دا جرګې څنګه ترسره کیږي، په دې حکله باندې مو د کوکی خیل قبیلې یو جرګیز حاجی لایق خان افریدی صدارنګ خبروي.
دا سه نظام د جرګه چې د مونږ چا څومره هغه لګ ډیر راته زنده معلومات دي، نو تقریبا دونی مو سو درو سو کال نه خدای د مونږ په افریدی کې را روانه ده. خو سی حکومت و د مونږ د کام په هغه کې ډیر زیات فرق دی. د حکومت سره وګوره چې د عدالت کم پوزیشن وګوره، کم اختیارات وګوره، کم عمارتونه وګوره، کم سهولتونه او تنخواګانې وګوره، خواخوا هغه شان د کار دی. بل طرف ته راشه مونږ افریدی د قبایلو جرګې له په ځمکه هم ناست وي، په غونه غنه لاندې هم ناست وي، په چوپان کې هم ناست وي، په غره کې هم ناست وي، په ځنګل کې هم ناست وي، چې په کوم ځای کې د فریقینو د سهولت لپاره جرګې ضرورت شي نو د مونږ عدالت هلته رسیږي او هملته ورته ناست وي.
دوی وایي چې مونږ د وخت بدلېدو سره سم د جرګې په اصولو کې هم بدلونونه راولو.
بیا د مونږ د جرګه د هغې باوجود کم از کم درې شکله لري، چې عدلیه، مکننه، انتظامیه. عدلیه یې ځکه لري چې په عدل او په انصاف د خپل عقل او د خپل معلوماتو مطابق په عدل او په انصاف فیصله کوي، او مکننه ځکه لري چې په زړو خبرو کې که څه مشکلات پیښ شي نو مناسب ترمیم پکې کوي، په مشوره، په سلا ډېر په ډېره مشوره پکې کوي. بیا که ځینې اوس په مخکېنو زمانو کې الکترانک سامان نه و، ځینې منشیات نه وو، ډېر شیونه نه وو، مخکې خو ډېر ساده شی نه وو، هغه مطابق قانون و ضابطې ولیارې ته تړلې شوې پرتی. اوس داسې هسې شیونه پکې راغلل چې ځینې خبرو سره اف آی آر هم تعلق لري، کمیشن ایجنټی مسره لري، د ګودام منشی مسره لري، وغیرہ وغیرہ. نو چې جرګه کینی نو دغه نوې خبرې چې راپیخي شي، نوې خبرې مطابق ترمیم کوي، واغه خبره سموي او خلکو روغه جوړه پی کوي.
دا چې په قبایلی سیمو کې پولیټیکل ایجنټ لخوا ټاکلې شوی یا سرکاري جرګه څه ته وایي، په دې حق لمو د دغه سیمې یو بل جرګیز حاجی خانی جان افریدی نو پختل، نو دوی را ته پرې څه داسې معلومات راکړل.
دا سرکاري جرګه مونږ په وخت کې تلای شي چې کوم سرکاري سولسونم د دوه دوه سره مدیونو دوه دوه مدیونو په خوښه شي، او دوه دوه سرکاري سولسون ځکه وسره وچی چې یو مدی راشي او په حکومت کې پروتوکول ته راپورټ وشي. کله چې راپورټ وشي نو دوه دوه مدیونو په خوښه سولسون وچول شي، او دوه ویلا پروتوکول ورکی اسیت یو وی ټولو ممبرانو. خو دلته انتظامیه پکې انوال شي ځکه چې یو فریق راپورټ وکړي، چې راپورټ وکړي نو خامو خدبه ممبران دغه لویر کی چې د جرګه په ویرانه بدله نشي، دغه یې پرې وکړي.
نو دا چې قبایل دا سرکاري جرګه څنګه غني، په دې حق لا دوی وای
نو دا سوي چې دا دغه پر موږ په واه طریقه خګنو چې کم یو سړی دا سوي چې الیاره ته نکینی. تاسو مخکې یو سوال وکړ چې که یو سړی نکینی نو تاسو سه یې څنګه شته؟ نو دلته انتظامیا شته هغه کم ته چې کم نکینی نو په باندې هغه بل راپورټ وکړي چې مو سره یاري ته نکینی. نو انتظامیا د هغې په بدل کې سړی روغ غوري کی کنامه و تو خالی شی ندتا حق سیل دی چه تی اتراس که ولی شی چه کل خبر روانه شی و بیان وکی و بیان کلم بند شی بیا اترازی حق جانم نجوری گی اونی یک ولی شی پاول که یک ولی شی حق سیل دی وطا انتظامی است کم دوم رختیار نشتا چه پزوری وی که کسان چه داو داش بل دم دی دا حق سیل دی چه دای پی اترازو که چه سری سعی نی بطلا ولی شی نه پزور نشتا خو وصولی دایی کنا چه راپورتو شو د کمزوری سړی راپورټ کو نو د زوراور د انتظامی په ذریعہ راغی ری وسط کې نه ولو نو دا یو وسول دي چې دوا وسره کوي خو اتروس په کولای شي
د جرګی زوای چې قبایل اوس هم د جرګو د لارې خپل کښالي هواروي او جرګا لا هم په دې سیمو کې یو فعال رول لوبوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او د جرګو په اړه باندې مو دغه رپورت د فرهاد شینواری واورې. د جرګې او شمله او داسې نور دودیز شیان چې دي دا د پښتنو له پیړیو راهیسې له پښتنو سره راغلي دي او دا ورسره مل دي او د جرګو نظام ډیر زیات پخوانی دی. غلام غوث د یو وړوکي یولس کلن سندرغاړي سید جان سره مرکه کړې ده چې د لوهاري ترڅنګ د لوهاری ترڅنګ یا د آهنګری ترڅنګ د سندری هم وای او د سندری ولی وای ځکه چې ډیر زیات شوق ور سره لري د سندرو سره. دغه وړو کې سندرغاړي سره خبرې کړې دي. لدې پښتنه کړې ده چې ته څوک یې څه کار کوي. نو راځي چې دا ولی پښتنې ځواب واورو او بیا وروسته ورپسې مرکه هم واورو.
زمو زمانو کو سے جان دی او زخ پل دلواری گار گم زما دی سره شو گو بس پلار می بری خوستم نہ خو بشو میو بس لاسی چی پروگرام تلا چی بس گانا نی مکاو بس دورا جی گار گم مو گد شپ بیا پروگرام نہ شی بس گانا نی مو گو بیا رازو.
خاص ای جان استا عمر بسوم روی
زما عمر وئی لاس اول اس کال وئی
سکول کی دی سبق ولی نہ وایلو
سبق میں بس یو ور کوٹے مو دغو بس ہم داس بس نا وقت کی دو کور ہم لری واغ وقت بس دل تشرادو سی بیا شروع گم سبق
دا خوگی خوگی سندری دی سرنگ پا دوم رکم و مرکز دا کردی دی
دا دی سر یو در کردی یو کس بس اغا با ویلی بس ما دیز دا کردی نواب بس اغا با ویلی بس بیا مام چیز دا بس اما جی شو کو چی دا چا شو کی بس اغا دیر داری دا کردی او آواز خپل لگه کردی و لگه پا که سورنا
نو تا خود گیرتونو کار هم که او سندری هم وی نو مخ که دی سی ارادی دی
مخ که زما دا ارادی دی چی زب اخپل لواری میز کم او تعلیم بام کم او دا پند بم کوم بس
خاص ای جان په سازونو کې کوم ساز خوخ دی
په ما زما ساز خوخ رباب دی او ربان هم لګي سره بنده غسندر یو مو بس رباب را سره پلار غږی پکې بس
خاص ای جان ټي وی یا ریډیو ته تل واړی او کنه
سبا تم لانه لګي ګر ملو شو بیا خو بزو
کده مشال ریډیو لپاره یو سندر وای
او وایم درته لگ خارو ببلے رالی گاونڈے ماں ندی سل گے اڑے دے دگل گٹے ماں ندی سل گے اڑے دے دگل گٹے سرلو پٹا دی پور بل دادا گانی کبھی پستر گستر گو کی دمنی خندا گانی کبھی سرلو پٹا دی پور بل دادا گانی کبھی پستر گستر گو کی دمنی خندا گانی کبھی پس بنا پوزا دی مزکوینت کے مان دی زل گے اڑے دے دو گل گٹے تشی خندا دلی ونے کم سودائی گرزما تشی دخ کلو بیگا نشم ہر جائی گرزما تشی دخ کلو بیگا نشم مر جائی گرزما دستا دلا سیو مز بزلو سورے مان دی زل گے اڑے دے دو گل
د سید جان په غږ باندې مو سندره واورېده چې د مشال راډیو خبریال غلام غوث ورسره مرکه کړې وه. او اوس هم د خبرونې اخرنۍ شیبو ته رارسېدلی و. شاهین بونیری به درته د خبرونو سرټکی در واوروي.
د دې وخت مهم خبرونه. د کراچۍ په ابراهیم حیدری سیمه کې په یو کور کې 14 شوې ده چې له امله درې کسان وژل شوي دي. ناپیژندل شوي وسلوالو په خیبر ایجنسی او پښتونخوا کې درې نور سکولونه په چاودیدونکو موادو الوزولي دي. د پینډۍ یو عدالت د پیپلز ګوند د مشر بنظر بوټو د وژنې په مقدمه کې د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د نیولو حکم جاری کړی دی او د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی د توهین رسالت د قانون د غلط استعمال لاره بنسي.
دا ونننې خبرونه سبب بیا له مشال رادیو پورې نه ساعت مسلسل خبرونه واوري په مخه مخه.